امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندسته.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی سرتیرو د نشټو ورسته افغان مقامات او پاکستانی مقامات په مذاکراتو بوختي. د هار پر لوی لار په امنیتي پوسټو باندې طالبانو برید کړی دی. حکمتیار وای د سولې له پیغام سره راغلی او د طالبانو په ګډون د ټولو خواو سره په افغانستان کې کار ته چمتو دي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د کانګرس د استازو د مجلس لخوا د جمهور غوښتونکو لخوا د سی بی می د پیشنهاد شوی قانون منظورول وستایل.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن د جمعې په ورځ په غازی لوبغالي کې خپلو په زرګونو پلویانو ته خبرې وکړې او په دې باره کې یو مرکه هم لرو. خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د افغان او پاکستانی سرحدي قواو ترمنځ د چمن سپین بولدک ترمنځ په دوو کلو کې د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې څلور افغان سرتیری او څلور پاکستانی ملیشا عسکرو په ګډون یو دیرش تنه ژوبل دي. د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې په نښته کې څلور افغان سرتیری وژل شوي دي او اووه دیرش کسان ژوبل شوي دي چې څوارلس سرحدي پولیس دي. بلې خوا پاکستانی چارواکي بیا وایي چې په دغه نښته کې نه ولسی پاکستانیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د کندهار امنیه قمندان او د جنوبي ولایتونو اپراتورفي رئیس ډګر جنرال عبدالرزاق امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د سپین بولدک سره نږدې په دوو کلو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې جګړه لا اتو ساعتو وروسته درېدلې ده. جنرال عبدالرزاق وویل چې ټاکل شوي چې نن مازدیګر څلور بجې به افغان او پاکستانی سرحدي چارواکي په یو ګډه غونډه کې خبرې وکړي. زموږ خبریال عزیز الله پوپل دا وخت په سپین بولده کې دی. دغه سره به د خبرونو وروسته وروستی حال وخت د هغه مخکې په رپورټ کې وویل چې افغان او پاکستانی چارواکي دغه وخت په سپین بولده کې په مذاکراتو بوختي. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شاردی افیر ورغوښتي چې په کندهار کې د پاکستانی ځواکونو له لوري د افغان سرحدي پولیسو په پوستو او د سپین بولدک ولسوالۍ د لکمانو کلي په ښوونځیو د توغندیو د برید له کبله ورته اعتراض وکړي. نن سهار جمعې ورځ وختي د کندوز تخار په لویه لاره د لویدین دوکان ادم خان سیمو کې پر امنیتي پوستو باندې طالبانو بریدونه پیل کړي دي. د پولیسو لخوا په یو خبر رسمي اعلامیه کې ویل شوي دي چې د جګړې له امله د تخار کندوز لاره تړل شوي خو افغان ځواکونه مقاومت کوي. اعلامیه کې راغلي دي چې په جګړه کې تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نشته، خو پولیس هڅه کوي چې د مخالفینو حملې پر شا وتنبوي او لار د مسافرو پر مخ خلاصه کړي. د طالبان لخوا هم په مطبوعاتو کې په مطبوعاتو ته په یو استول سوي ټلیفوني پیغام کې ویل شوي دي چې د دوی وسلوالو د کندوز تخار په لویه لاره د کلازال ولسوالۍ پر مرکز بریدونه پیل کړي دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته د راستنېدو په دوهمه ورځ نن د جمعې په ورځ په غازی لوبغالي کې خپلو زرګونو پلویانو ته په یوې غونډې کې وینا کړې او یو ځلې بیا وویل چې دی د سولې له پیغامه سره راغلی دي او طالبانو په ګډون د ټولو خواو سره په افغانستان کې کار ته چمتو دي. حکمتیار غونډې ته په وینا کې وویل چې دی او ملاتړې له غرونو څخه ښارونو ته د سولې له پیغامه سره راغلي دي. ښاغلي حکمتیار داسې وویل:
ټولو ته، دوست او دښمن ته، خپل او پردي ته، خواخوږي او هغو ته چې موږ او زموږ تګلاره یې بده ایسي، ټولو ته د ورورۍ، پخلاینې او یووالي لاس اوږدو.
د حزب اسلامي مشر په طالبانو غږ وکړ چې ورسره دی په ګډه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي تر څو د سولې له ټینګېدو وروسته له دغه هېواد څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواره سي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د کانګرس د استازو د مجلس لخوا د جمهور غوښتونکو لخوا د سی بی ام د پیشنهاد شوي قانون منظورول وستایل. هغه زیاته کړه دی مطمئن دی چې د سنا مجلس به هم دغه لایحه منظوره کړي. هغه په سپینو ماړی کې د کانګرس لخوا د جمهور غوښتونکو غړو سره خبرې کولې. د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د وخت د سی بیمې قانوني ناکام او له ستونزو ډک وبله. د سی بیمې نوی قانون چې د استازو په مجلس کې په 211 موافقو او 213 مخالفو رایو منظور شو. د امریکا متحده ایالاتو د جورجیا په ایالت کې د پنجشنبې په ماښام یو قوي طوفان یو شمیر دوکانونه او ودانۍ زیانمنې کړې دي. دغه طوفان دغه راز د ګارډین سیټي په سیمه کې ډیر شمیر موټر او د ټرافیکو نښې هم چپه کړي، خو کوم ځاني زیان نه دی رامنځته کړی. د وینزویلا امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په پایتخت کارلاس کې د پنجشنبې په ورځ د پوهنتون د مسلمانو د مظاهرې د ګډوډولو په خاطر وشکې بهونکي ګاز استعمال کړی دي. محصلینو د ولسمشر نیکولاس مدرو د حکومت او هغې ناکرارۍ پر ضد مظاهره کوله چې تر اوسه پکې 15 کسه وژل شوي دي. روسیا وایي په سوریه کې رامنځته کېدونکي امن سیمو په فضا کې به د امریکا د مشرۍ لاندې ائتلاف الوتکو پرواز نسي کولی. په قزاقستان کې د سوریې د شخړې په هکړه د سولې په خبرو کې د روسیې استازي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امن سیمو د پاسه د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف هوایي پروازونو ته دوی د مخکې خبرداری ورکولو یا نه ورکولو سره سره هیڅ ډول اجازه نه ورکول کیږي. روسیه، ترکیه او ایران د ماسکو په ضمانت د پنځشنبه پر ورځ موافقه وکړه چې په سوریه کې د روان شپږکلن جنگ ته د پای ته رسول لپاره یو شمیر امن او خوندي سیمې رامنځته کړي. د دغو درو هیوادونو تفاهم یو یاداشت لاسلیک کړ چې د سوریه په څلورو مشخصو سیمو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي او د داعش ډله پکښې حضور نه لري جنگ کم سي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د استرالیا صدر اعظم مالکوم ټریبنل د پنځشنبه په ماښام په نیویارک سره وکتل. د کال په سر کې ډونالډ ټرمپ د استرالیا له صدر اعظم سره د استرالیا او د امریکا د پخوانی حکومت ترمنځ دغه شبي تړون پاکلس سخت ټلیفوني خبري کړې وي چې له مخې استرالیا ته ورتلونکي غیر قانوني ماجر امریکا ته راستول کېدل. خو څېړونکي وایي چې د ټرمپ حکومت د اوباما د وخت سوي موافقه تایید کړه او اوس د دواړو مشرانو ترمنځ تړنګلتیا کمه سوي او په نیویارک کې د شبي لیدنې وروسته شاید د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته شي سي. د امریکا پوځي چارواکو د جمعې پر ورځ ول په یو اعلامیه هم خپره کړې ده چې په هغه کې ویل شوي دي چې په سومالیا کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ ویل دي چې دغه عسکر د سومالي عسکرو سره د الشباب ډلې پر ضد عملیاتو کې مرسته کوله. د سومالی په پایتخت موګادیشو په لویدیز کې 60 کیلومتره لرې دغه پیښه رامنځته شوې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې اروپا ته د سفر پر مهال باید محتاط واوسي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په فرانسې، سویډن، برتانیې او روسیې کې د اروپا کو وروستیو بریدونو اندېښنې زیاتې کړې دي او باید په اروپا کې میشت سیلانی امریکایان دغه ټیک ته پام وکړي. دا و خبرون
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو اوس پام وکړئ دې رپورټ. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته د راستنېدو په دوهمه ورځ نن د جمعې په ورځ په غازی لوبغالي کې خپلو په زرګونو پلویانو ته په وینا کې وویل چې دی د سولې له پیغام سره راغلی او د طالبانو په ګډون د ټولو خواوو سره په افغانستان کې کار ته چمتو دی. د بلې خوا نن په کابل کې یو شمیر کسانو د حکمتیار د کور مخې ته اعتراضیه غونډه کړې وه. پامکړی په دې حکله له کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د کابل په غازی سټیډیوم کې په جوړه شوې غونډه کې د اسلامي حزب د پلویانو او ملاتړو د ګډون سربیره د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو، د ولسي جرګې رئیس او ملي شورا یو شمېر غړو او د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو چارواکو هم ګډون کړی و. حکمتیار غونډې ته په وینا کې ویل چې دی او ملاتړي له غرونو څخه خارون ته د سولې له پیغام سره راغلي دي.
ټولو ته، دوست او دښمن ته، خپل او پردي ته، خواخوږي او هغو ته چې مول او زموږ تګلاره یې بدلیږي، ټولو ته د ورورۍ، پخلاینې او یووالي لاس اوږدو.
د اسلامي حزب مشر پر طالبانو غږ وکړ چې ورسره دې په ګډه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي تر څو د سولې له ټینګېدو وروسته له دغه هېواد څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواره شي.
راشئ ټول په ګډه لومړی جنګ پای ته ورسوو، بیا ټولو بهرنیو ځواکونو ته ووایي چې افغانان له دې وروسته ورونه دي، خپل ستونزه په خپل حال کوي او په ګډه ترې وغواړو چې له افغانستانه ووځي. هیڅوک هیڅ نورای هم د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره نه توجیه لري او نه تلوسه او تلوار.
همداشان اسلامي حزب مشر ویل چې که څوک له کابل څخه طالبان ته دا پیغام استوي چې په دې نظام کې هغوی ته زیان نشته، نو دا ډول پیغامونه د جګړې د دوام پرته به بله پایله ونه لري.
که څوک له کابل نه دا پیغام طالبانو ته لیږي چې په دې نظام کې د نورو لپاره ځای نشته او په دې ویش باندې د اقتدار په ویش باندې ټینګار کوي او وایي چې په نظام او حکومت کې به تغییر او تبدیلي نه راځي، هغوی ته وایي چې دا د جنګ پیغام دی. بعد د دولت ټول مخالفینو ته وایي چې نظام او حکومت به د ټول ولس او د ټولو لورو په خوښه جوړیږي، په دې ویش باندې ټینګار مه کوئ. دا ویش سپېڅلی ویش نه دی، نه د خدای له لورې ویش دی، نه د ولس له لورې ویش، او نه هم د اساسي قانون مطابق ویش. دا د ښاغلي جان کیری ویش ده، دې ته دې سپېڅلی ویش په سترګه مه ګورئ.
د اسلامي حزب مشر چې د تیرې سوي کال د سپتمبر په روسیو کې د افغان حکومت سره د سولې د هوکړې د لاسلیک په پایله کې د نږدې دوه لسیزو پر ژوند د تېرولو وروسته د دې اونۍ په سر کې د خلکو په منځ کې راڅرګند شو. د پنجشنبې په سهار له ننګرهار څخه خپلو سرګونو پلویانو په بدرګه د موټرو په یو ستر کاروان کې کابل ته راغی. د کابل په غازي سټېډیوم کې د حکمتیار نننۍ وینا په تېرې اووه اونۍ کې د هغه څلورمه وینا ده. حکمتیار په خپلو دغو څلور ویناو کې په یو لړ داسې مسلو خبرې کړي چې د افغانستان د چارو کارپوهانو په وینا تر ډیره د هغه د پخواني دریس سره توپیر پکې لیدل کیږي. د افغانستان د چارو یو کارپوه وحید مجدوی چې د یو لړ مسلو په هکله د حکمتیار په دریس کې د پخوا په نسبت توپیر راغلی.
دا افغانستان دی هغه او دلته کابل د افغانستان پلازمینه ده. د غرونو او د سردرو څخه سره فرق لري هغه ځای چې حکمتیار پکې ډېر وخت تېر کړی. نو زه فکر کوم چې به ځان د یو سیاستمدار په صفت دا نوې شرایط سره وفق ورکړي او تغییر.
کابل ته د حکمتیار راتګ د بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. په داسې حال کې چې افغان حکومت کابل ته د هغه د راتګ تود هرکلی کړی، نن د جمعې په ورځ ماسپښین په لسګونو کسانو د حکمتیار کور مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې د هغه د محاکمه کېدو غوښتنه کړې. دغو اعتراض کوونکو چې د بي بي سي د پخواني خبریال میرویس جلیل عکس په ګډون یو شمېر هغو کسانو عکسونه په لاس کې و چې د اعتراض کوونکو د ادعا له مخې په کابل کې د کورنیو جګړو پر مهال تخکیل خواو ترمنځ په جګړو کې چې اسلامي حزب هم پکې شامل و وژل شوي هم له ځان سره لیږدول. اعتراض کوونکو ادعا کوله چې د سولې بهیر سره د اسلامي حزب د مشر یوځای کېدو په دغه بهیر هېڅ اغېزه نه ده کړې. دا کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راستنېدلو وروسته لومړنی اعتراض دی چې د دارالامان پر سړک د هغه کور مخې ته ترسره شوی دی. اسلامي حزب د دغو اعتراض کوونکو په اړه څه نه دي ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغان او پاکستانی سرحدي قواو ترمنځ د چمن او سپین بولدک ترمنځ په دوو کلو کې د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نښته سوی. او په دې باره کې جنرال عبدالرزاق ویلي دي چې نن مازګر به په څلورو بجو افغان او پاکستانی سرحدي چارواکي په یوه ګډه غونډه کې په دې باره کې خبرې وکړي. خو زموږ خبریال عزیزالله پوپل په سپین بولدک کې دی، د هغه سره به څخه به اوس وروستي معلومات واخلو. پوپل صاحب سلام علیکم، که معلومات راکړئ د دغې دوو په سپین بولدک کې چې د افغان او پاکستانی سرحدي قواو ترمنځ نښته ده.
بله، شته جن خو تاسو او محترم اوریدونکو ته سلام علیکم. دقیقا هم اوس هم د افغان او پاکستانی جنرالانو ترمنځ د دغه شخړې په اړه باندې مذاکرات جریان لري. د افغانستان له طرفه د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي ولایتونو پرتور رئیس جنرال عبدالرزاق، او دغه راز د پاکستانی طرفه د پاکستان د پوځ د بلوچستان صوبي مشر جنرال ندیم د سپین بولدک د دوستي پر دروازه سفری نقطه باندې هم دا اوس هم مذاکرات جریان لري. او دواړه طرفونه د نن ورځې د درو بجو د غیر پیلتي جګړې مسولیت یو بل سره جګړي. د افغانستان له طرفه جنرال عبدالرزاق ویل چې پاکستانی نظامیانو غوښتل د سپین بولدک د جانګیر او لوکمان کلو دغه سرشمیرنه د نظامی قوت په موجودیت کې راتره کی چې بلاخره افغان نظامیان مجبور سول د خپل خاورې څخه دفاع په خاطر باندې پر هغوی باندې هغه دفاعي انداز وکړي. خو د پاکستان له طرفه بیا جنرال ندیم ویل چې نه، لومړی وار حمله افغان سرحدي قواو کړی ده او دوی په سولیز ډول باندې غوښتل چې په دغه ساحه کې سرشمیرن ترسره کړي. خو په مجموع کې موضوع داسې معلومېده چې دغه د جهانگیر او د لوکمان کلی چې د سپین بولدک د دوستي دروازې په جنوب دوه کیلومتری کې د ډیورند خط د صفر نقطې سره نږدې پاتې کلی دي. پردو کولو باندې د تیرو څلوېښتو کلو راهیسې هم افغانستان او هم پاکستاني طرف دا جنجال لري، یو طرف یې خپل بولي او بل طرف یې هم خپل طرف بولي. نو په هر صورت باندې اوس هم د دغو مذاکراتو جریان دي، خو هغه څه چې موږ په دې مجلس کې موږ مطبوعاتو یاداښت لغه ده چې دغه موضوع اوس یعنی دغه اوربند اعلان شوی دی د ماسپښین له څلور بجو څخه وروسته، یعنی جګړې له د سهار له درو بجو څخه چې رافیل شوی و اوس د مازیګر تر څلور بجو پورې دوام درلود. دواړو طرفو کې چې له درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستی دی، دغه د جنگیر او د لوکمان کلو ټول اوسیدونکي له دې سیمې څخه یا هم د چمن طرف هر خلک چې رسیدګي کولای شي تللی دي، یا هغه طرف چې مثلا د بولډک طرف تللی شوی هغه د بولډک طرف ته ځانونه رسولي دي. نو دوی دواړو طرفو اوس ویل د جنرال عبدالرزاق نکري کول چې زیات کم هغه د دې چې دول د افغانستان د دفاع وزارت او د خارجه وزارت له پاکستاني لوري سره د ستونزې پر حال باندې په لوړ سطح باندې خبرې پیل کړي دي، او نور له ولایتي چارواکو سره مسؤلیت اخیستل شوی دی. اوس دوی ته یوازې صرف د اوربند امر شوی دی او نور به دغه موضوع د پاکستان او د افغانستان د وزارتونو په سویه باندې حلیږي.
بله، د تلفاتو په باره کې اوس الان تاسو څه وایاست چې څونه زخمیان دي او څو وژل شوي دي فرزندوی په مابینځ کې؟
بله، د افغانستان طرف ته کوم تلفات چې د جنرال عبدالرزاق لکلوی څخه مشترک شوی دی هغه دا چې د پاکستان د نظامیانو په د درنو وسلو په وارونو کې څلور سرحدي پولیس دا وژل شوی دي او څوارلس نفر زخمیان دي، او دغه راز په مجموع کې زخمیان اووه دېرش نفر دي چې څوارلس سرحدي قواوې دي او متبقي ټول دغه لوکمان او د جنگیر د کول اوسیدونکو دي چې د اکثریت د سیمبول د کروخون ته او د غراز کندهار میرویس حزوی روخون ته انتقال شوی دي، او د پاکستان طرف ته هم چې د چمن طرف کې التزمي دغه دي د تلفات هم اوسې دي. دی وایي چې افغان نظامیانو د پاکستانی ملیشو یو نظامی مرکز دا د توپ ګولوی باندې وشتي دي چې الته هم تلفات اوسې دي، خو د ارقام په دغه مذاکراتو کې یاد نسوله، فقط صرف دوه طرفینو دا وویل چې دوه خواو ته تلفات اوسې دي، او د دوه غونډي هیوادونو ترمنځ دغه مسایل ته وایي چې اړتیا نه و په مذاکراتو کې. البته دا خبرې وسوي چې مسایل باید دوغنه تشنج او تشدد ته ولاړ نه شي تر څو د دوه طرفو د مرجو لپاره.
بله، سرحد تړل شوی دی پوپل صاحب او که خلاص دی؟
موږ نن دوه بجې بولډک ولسوالۍ ته راورسېدو. دلته په مجموع کې نن د شمې ورځ هم ډېر کاروبار نه و، اما د هغه کسان چې د ورځ په شروع کې غوښتل د پاکستان طرف ته ولاړ شي کوټ ته کراچۍ ته، ته دوی په خاطر یا بل څه موضوع چې و، نو هغوی بیرته د کندهار طرف ته راتلل. موږ همدا اوس هم د دوسی دروازې سره نږدې موقعیت لرو. دلته دغه لار د ورځې له شروع څخه تړل شوې وه، د جنگ جریان و، نو طبیعي ده چې په داسې حالت کې دروازه تړلې وي. نو اوس موږ منتظر کېږو چې روسي ارقام واخلو چې تر څو راتلونکي کې د دروازې د خلاصېدو په اړه باندې څه پرېکړه کېږي. خو په دغه مذاکراتو کې چې د جنرال عبدالرزاق او یا هم د جنرال ندیم ترمنځ لا هم جریان لري، دواړه طرفین پر دې باندې بحث کوي چې دغه د افغانستان او پاکستان سرحدي قواوې دي دواړه بیرته هغه مخکنیو موقعیتو ته انتقال شي، او دغه د منازعاتو کلی چې جنگیر او دغه لوکمان کلی دي تر څو د افغانستان او د پاکستان د دفاع وزارتونو لوی درستیزان په دې مورد باندې هغه خپل نقشه او هغه خپل د منطقې جغرافیه چې د لانجې موضوعات چې دي د نقطې دا تشخیصوي تر هغه وخت پورې دي دا خپل بیرته مخکنیو موقعیتو ته ولاړ شي او حالت عادي طرف ته راشي. نو مذاکرات په دې جریان کې و تر اوسه پورې هغه ورسې نتایج مشته نه دي شول سي چې سبب آیا د دروازه خلاصه وي او که بنه.
کور مودن ډیر مننه محترم عزیز الله پوپل صاحب چې د سپین بولډک څخه مو مجمل معلومات راکړه. کور مودن
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان امنیتی ادارې چارواکو د ډیوی د رادیو خبریال نعمت الله سرحدی ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکي او سرتیری د سرشمیرنې په غرض تللي وه، خو افغان ځواکونه یې مخه ونیوله او په نتیجه کې دواړو خواو ته ترمنځ ډزې پیل سولې. د جهمن په سیول هسپتال کې ډاکټرانو د یوې میرمنې په ګډون د درو ولسي وګړو د وژل کېدو او یوویشتو ټپیانو خبر ورکړی.
د پاکستانی فوجي د مطبوعاتو د څانګې د ویان میجر جنرال آصف غفور لخلی دغه نشتې په داسې حال کې مخته رالی چې کله پاکستانی ملیشیا ځواکونو پر پوله آباد دوه پاکستانی کلو لکه کلی جانګیر او کلی لوکمان کې د سرشمیرین دپاره هلته موجود و چې افغاني بارډر ملیشیا ورباندې برید وکړي چې له امله څلور پاکستانی سرحدي ملیشیا ځواکونه وژوبل شول. خو دغه اخ ډب د سهار د څلورو بجو څخه تر ماپښین د دریو بجو پورې روان و چې دواړو طرفو پر یو بل باندې په درنو وسلو وارونه وکړل چې د افغانستان لخوا توغول شوي د توپ ګولې د چمن ښار پرامان کهول روډ کلی رنګین بای پاس او چمن ریلوی سټیشن کلی ګوري کول ګلدار باغچه او په اډه کول د عامو خلکو پر کورونو را پرېوتې چې له امله په یو زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله ورواړول. د چمن د ځایي روغتون مشر ډاکټر اختر رودي وویل ستردم ګړي پورې څلور مړي او یو شمېرزان راوړل شوي دي چې عام سویلین خلک دي او اوس هم په اسپتال کې بیړني حالات ناپېزه دي.
موږ په اسپتال کې ایمرجنسی لګولې ده. تمام ډاکټران او سرجنز موږ په ایمرجنسی کې راوستل شوي دي. د اوسه پورې یوشت مریضان او څلور مړي راوستل شوي دي. په دا یوشت مریضانو کې چې هغه عاجل مریضان وو هغه پنځه مریضان موږ کوټې ته ریفر کړو.
خو د ډاکټر د دغه خبرو وروسته نورې ګولې پر کلو باندې راپرېوتې چې له امله څلور نور عام خلک پکې درې کوچنیان او یوه زنانه وه مړه شول او لس نور ټپیان شول. چې دغه پیښې د سترګو لیدو حال یو کس دارنګه ووایي
زما نوم صابر زه د کلي اجرنګي نه سره عالم. زموږ په کلي کې درې ګولې ومشتې. یوه زموږ د همسایګانو په کور کې ومشته. د هغې ښځې ګسه سر نشته. مړه سوله په اکو رسېده او زما دوې ورندرګان چې دي هغه یوه په نس کې زخمي ده یوه په لاس په ورانه کې زخمي ده. موږ اوس په هسپتال راوړې ده. په هسپتال کې ورته ولاړ انتظار یو.
دغه دواړو طرفو څخه توغول شوي ګولې په افغاني خاورې کې هم مرګ ژوبله اړولې ده چې هلته هم یو کس مړ او څلور نور ټپیان شو. خو افغان حکومت د خپل څلور عسکرو د ژوبل کېدو د خبرې تصدیق کړی دی. خو حکومت د پاکستان د اسلام آباد پر سطح باندې د افغان حکومت څخه د خپلو شهریانو د مرګونی تلاپاتو باندې سخت احتجاج وکړی چې د هغه پس پر چمن سرحد باندې دغه نښتې یوولس ګنټې دوام اخیستلو پس ودرېدې. خو نن ټوله ورځ د چمن سرحدي پوله هم بند پاته وه. هر قسمه تجارتي دندې هم په ټپه ولاړې وې. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شازده فیر ورغوښتي چې په کندهار کې د پاکستانی ځواکونو له لورې د افغان سرحدي پولیسو په پوستو او د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان کلي په ښوونځي د توغندیو د بریدونو له کبله ورته اعتراض وکړي. دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پوځ هم په دې غبرګون ښودلی او د ډیوې رادیو خبریالي رابعې په دې اړه داسې وویل.
پاکستان په چمن کې د افغان امنیتي ځواکونو له اړخه پر ډزو سخت احتجاج کړی او خبرداری ورکړی چې کچری د افغانستان له اړخه ډزې ونه درول سوې نو پاکستان خپل د دفاع حق لري. نن سهار د چمن ښار سره د افغان پولیس سره نږدې د افغان ځواکونو له اړخه د سرشمیرنې پر ډلې کېدونکې د ډزو پیښه وزیر اعظم میاں نواز شریف په سخت ټکو خندلې ده او په دغه معامله د احتجاج لپاره اسلام آباد کې افغان ناظم امور هم بهرنو چارو وزارت ته رابلل شوی دی. د دې څخه وړاندې د بهرنو چارو د وزارت لاړخه اونیز خبرې غونډې کې پر دغه معامله خپل عکس العمل کې نفی زکریا وویل چې افغان حکومت د پولې دې اړخته کېدونکې د سرشمیرنې څخه د وړاندې څخه خبر کړی سوی و. افغانستان ته پکار دی چې په فوري توګه د پاکستانی کلیوالو په ضد ډزې ودروي.
ان کیس افغانستان ډز ناٹ ټیک میجرز ټو سټاپ اټس پروکیشنز پاکستان ریزروز دی رائټ ټو فولی ریسپوند.
کچری داسې ونه سو نو پاکستان خپل د دفاع حق لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. د کندوز تخار پر لوی لاره په مختلفو سیمو کې د دولت مخالفو وسلوالو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. په دې باره کې زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ لري.
نن جمعه سهار وختي د قندوز د خار پر لوی لړ د ملرغي لودین دکان ادم خان عکس داوت او ګودام سیمو کې پر امنیتی پوسټو بریدونه شوي. په قندوز کې د پولیسو د سپینځر اته سواته زون قماندانۍ ویان محفوظ الله اکبري مازیګر مهال مطبوعاتو ته وویل چې جګړه لا هم روانه ده او لامل یې د تخار قندوز لار تړل شوي. هغه زیاتوي چې په دغه جګړه کې مخالفینو ته تلفات اوختی دي، خو لا دقیق نه دي چې څو کسې وجل شوي. هغه وایي چې د دوی د لومړنۍ راپورونو پر اساس تر اوسه د 15 مخالفینو د مرګ ژوبلې راپور ورسېدلی دی.
مخالفین مسله دولت سب امروز بالای پسته های مسیر شارای کندز خان آباد حملات دسته جمعیشان را سازماندهی
د دولت مخالفینو نن جمعه سهار وختي د کندز خان آباد ترمنځ د لوی لارې پر سر پوستو باندې بریدونه پیل کړل. اوس هم د دغه لارې په اوږدو کې جګړه جریان لري او د لومړیو راپورونو پر بنسټ تر اوسه په دغه جګړه کې 15 تنه وسلوال مخالفین مړه او ټپیان دي، او یو تن پولیس وژل شوی او دوه نورې ټپین شوي دي. اکبری وایي چې د لوی لارې پر سر امنیتي پوستو ته نوره قوه هم لیږل شوې ده. د قندوز تخار او قندوز بغلان ترمنځ غزیدلې لارې تر ټولو لارو نه امن ګڼل کیږي. له دغه لارې که هر څوک سفر کوي، مخکې تر مخکې د لارې د امنیت پوښتنه کوي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي د خان آباد قندوز ترمنځ د نننۍ جګړې او د لارې د امنیت په اړه داسې وایي:
زه همدغه جګړه کې راګیر شوم، په لاره کې زه هم ډیر زیات وډار کړم. د قندوز د بدخشان ته ځم، قندوز نه تخار ته ځم. دا هغه لاره ده چې دې کې خطر زیات دی. بله لاره چې خطر پکې شته د قندوز کابل، چې دا هم عمومي لاره ده. نو هر څوک چې غواړي او سفر ته لاړ شي، نو مخکې مخکې نه پوښتنې دي او زنګونه وهي چې لاره بنده ده او که نه ده بنده، آیا کوم مشکل شته نشته. نو دغه مشکل سره واقعیت دغه سو میاشت کې چې مخامخ
دا لارې خوندي نه دي. د پلخمري نه نیول تر قندوز پورې د دغه لار نه ټول خلک ته شکایت لري. د دې تر څنګ د تخار قندوز لاره ده، په دغه لاره کې دغه نن هم جنگ نه ختای وو. دغه عمومي ستونزه ده، دوه لارې معمولا خوندي نه دي.
د خان آباد ولسوال حیات الله امیری هم وایي چې افغان ځواکونو په نننۍ جګړه کې مخالفینو ته تلفات اړولي. هغه وایي چې دقیق ارقام نه لري، خو د مخالفینو تلفات زیات دي.
تقریباً
د قندوز خان آباد ترمنځ په غزیدلې لار له جګړې مخکې وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د درقد او خواجه غار ولسوالیو ترمنځ پر غزیدلې لار په بریدونو کې د دغې لارې پر سر ټولې امنیتي پوستې نیولې وې. افغان ځواکونه له یوې اونۍ عملیاتو وروسته وتوانېدل چې د درقد خواجه غار لار د طالبانو له ولکې وباسي. د طالبانو لخوا هم مطبوعاتو ته په یو استول شوی ټلیفوني پیغام کې ویل شوی چې د دوی وسلوالو د قندوز تخار پر لوی لار او د قلیزال ولسوالۍ پر مرکز بریدونه پیل کړي. د طالبانو لخوا د منصوري عملیاتو له اعلان وروسته د لوی لارو پر سر پرتې پوستې د مخالفینو د جګړو هدف نیول کیږي. طالبانو د منصوري په نامه د عملیاتو له اعلانېدو وروسته جګړو ته زور ورکړی، خو تر دې پخوا د قاتم لاتړ او افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د شپې په عملیاتو کې او د بی پیلوټه تیارو په بریدونو کې د طالبانو مهم غړي وجل شوی دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د مهم خبرونو لنډیز: د افغان او پاکستانی سرحدي قواو ترمنځ د چمن سپین بولدک ترمنځ په دوو کلو کې د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې 4 افغان سرتیری او د 4 پاکستانی ملیشا عسکرو په ګډون 21 تنه ژوبل دي. د کندهار د امنیه کمانډر جنرال عبدالرازق وایي چې په نښته کې 4 افغان سرتیري وژل شوي دي او 10 کسان ژوبل دي، چې 14 سرحدي پولیس دغه وخت افغان او پاکستانی جنرالان په مذاکراتو بوخت دي. نن جمعه سهار وختي د کندوز تخار په لوی لار د لویدین دوکان ادم خان سیمو کې پر امنیتي پوستو باندې طالبانو بریدونه کړي دي. د پولیسو لخوا په یو خبر رسمي اعلامیه کې ویل شوي دي چې جګړې له امله د تخار کندوز لارې تړل شوي، خو افغان ځواکونه مقاومت کوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته د راستنېدو په دوهم ورځ نن د جمعې په ورځ په غازی لوبغالي کې خپلو زرګونو پلویانو ته په غونډه کې وینا کوي. یو ځل بیا ویل دي چې د سولې له پیغام سره راغلی او طالبانو په ګډون د ټولو خواوو سره په افغانستان کې کار ته چمتو دي. او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کانګرس د استازو د مجلس لخوا د جمهور غوښتونکو لخوا د سی بي ایم د پیشنهاد سوي قانون منظورول وستایل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر مو نسی چې نن ماښام د افغانستان په وخت، البته په 8 بجو د روغتیا په خبرونه کې د تور جړی یا هپاتایتس بی په علایمو او د هغه په مخنیوي باندې ستاسو سره خبرې کولې کوو. تاسو کولی شئ چې په 202-619-1114 باندې زنګ ووهئ. خو اوس د دغې خبرونې همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي.